درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارون کې موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وڅولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي. پاکستان د افغانستان د وضعیت په باب په غونډو او هغو میکانیزمونو کې برخه اخیستې چې هدف یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ و. پاکستان نه هم له افغانستان سره دیالوګ او مذاکرو ته ژمن دی.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. په روسي کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیاله یو د لړۍ په لومړی مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیاله وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړی مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجه پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو خونر او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لوی دي زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیه په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لښته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي پیښه د ترکیه د شمال د مرمری پر لوی لاره داسې وخت وشوه چې هلته تور لړه خپره شوې وه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ.
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشلولې، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې وایي تر پخوای کاروبار خراب شوی دی.
خو د تیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کم سیو د بخوانو چې حساب ورته وکې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داس پته دلې وس 200 2500
د بی پولی خبری اعلانو ټولنه وای د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبری اعلانو ته ډیر مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده. سبدې باندې 3500 افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 5 دقیقې دي. د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د ساش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلې اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې لوړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بې وسلی زیاتیږي او د سون توکو د رانیول وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ژمی راتګ او د بې وسلی پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د بی اسناد افغانانو ډلې اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالي د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په لوړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمای په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمای به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړي ته ولیدلې دي. ایتمان ستاسو په دې کلی کې، کونډې ستاسو، غریب کار خلک ستاسو، معیوب خلک ستاسو، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بی پولی خبری اعلانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبری اعلانوي له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواد بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي، او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یاد مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي چې د هو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوې دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولی خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولی خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020
ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
مودې رئیس په پاکستان کې اوسېږم، خو دا سمرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې را سره وکړي. زه داسې ملګري هم پیژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارا
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو، لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک ته جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوختي. دغه کار دوی د سردې ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا وژ سړک دی چې د سردې ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی د سردې بنسردې عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی لس کیلومتر ده، سبه دی باندې سلور نیم کنزلکه افغانی لګښت راځي.
دغه بنسټ درې کاله وړاندې جوړ شوی دی. شاغله یاریان زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړي چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردې ځوانانو خیریه بنسټ په دې کې موږ بیلابیلې په وکی موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، د مساجدو سره د مکاتبو سره کومک کړی ده، د کلي نورې وړې لارې پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دغه کار کې موږ نور هم انشاءالله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکوو کوي.
د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ ته رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپلې روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه تر سره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار سي په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې یعنې دا اوس د ژمي لپاره دلته کلی کې زمانی کورسونو لپاره ځایونه مناسب ځایونه لټو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا زمانی دالکان هلته درس پکې وایي. په کلی کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغه بېوزله خلکو دپاره موږ څو پکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافر کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني ویني بهیدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملی کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوي او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزه په جګړه کې د هغه لنمحاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې يرغمل شوی کسان خوشی شول، تر سلو زیات کسان لا هم يرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لمړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 200 کسانو وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطي ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو وړ مشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو، خارګوټو او د بیځای شو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. دا اژانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلې.
لا ټوکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماشوم زیږون پر مهال د شمیر مایندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان خو زله لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتوري لخلي ویل شوی، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږون پر مهال د مایندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امریکا روغتیا وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه کم ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې دا ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خلی زیاته کړي هغه خزي چې په خابه امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوي تر 80% پورته رسیدي، چې ډېر کله ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوي. ګارډین رسپانې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخستی چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر وروزون کې له خوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلي وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلي لیکي هغه په دې نه پوهیده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلی ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپل پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړای دي. کارګر ادا کړی د شوزینی بهر میشتي خلک د دا او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅه کوي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدئ شئ. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیبولئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته کبله تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کاروبار کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارا د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پیکه سوی او غټه نیمه تر اکشته سوی ده.
د چر په پرتله خواري نسته رخصه زیات سوی دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوی دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچی د کلجه ک ډيري خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوی د په خو نو چې صبر ته وکې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داس پاتې دلې وس 200 2500 داس خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 2500 200 بس داس نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي وای چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد لامل تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنی ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره در مخ موږ شو او څومره پیدا کولای وس پران دې کمزور دی وروره بس ګای 200 ګای یو نیم سل ګای وروره دراسو بس ما ز خپل گزاره د پکبو وروره در مخ لټر معنا پجیش او پنځجیش په تلويش بس چل وروره تقریبا 22 23 افغانۍ ګرنسی به چل هغه دغه نه وروره چې موږ اندواله ماز دی چلو د برابرې کو.
نوم یې اسمت لادی یو دوا درې ساعت پیدا کوو واست ورځ ما شام یو کور ته ندی په خوا څلور ساعت 1500 شپږ ساعت پیدا کوله واست 200 درې ساعت و در په خوا ډیر کاروبارونه کمزورې سوي دي رخصې ډیر سوي دي هر یو بیا کار دی راس رخصه راځي په دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون هم نیچې د اقتصادي ستونزو لامل د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
زرنجان ډیر ځخاري نسته ماجور دله کاروبار ډیر سره کمزور دی نور شکر دی امنیتی بس شه وسایده خو په کده د ځخاري نسته نو بل اخو جوبلار سره درې پیر یو ک چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج دات کی پرنو نیو افغانی د دې پیر اچ نه نه پر ورخیږي انو نیو افغانی چې درې پیر یو ک بل اوروره یو پیر یا چیل ځنی خوري تجوی پیر دې تور پچیش نو په جوه پیری اوس یو څلا چاغانی په څلا چاغانی باندې چا کوم خواوس کوم شیبه.
د کندهار د ترانسپورت ریاست د معلوماتو لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکسوي او بیروزګاری ډیره سوي ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزي لپاره پلی وګو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه په پیس اخلي اروپایم پر نه اخلي 3000 روپیا ول اخلي 3000 روپیا اخلي پرستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزي نو نریجت کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خود ګټ نه رسیږي یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی وصله
نو نمیش کی رسیدار دنجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی مشرتابه تاسو شوی دی په نمیشت کی یو قلم نه دی برکې شوی دی وای امزا نمیشت وخت نیولې نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل پیسه د ضرورت لري که درس مکتب نه نو شدي ډاکټران وسم د نشتون سره مخ دی بيخي ډاکټران بيخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا پیسه د شذو مشکلات د شذو درمنن نه لري نه ډاکټران کوي نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.